لس بجې شوې د ازادي راډیو د ریاست په خپرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربه یم. په تخنیکي برخه کې قادر جلال او فراسر مرستندوی دی. سلامونه. د ازادي راډیو د ریاست د خپرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو په خبري برخه کې د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو په ارتباط اوریدل شي. تر هر څه مخکې خبرونه. د امریکا حکومت په یوه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې تیر کال د کوکنارو کښت کم شو. ولسمشر ډونالډ ټرمپ دوه هغه چارواکي چې د ده د استیزا د محاکمې پر مهال شاهدي ورکړې وه له دندو ګوښه کړې دي. او د خبریالانو د ساتنې کمیټې په تاجکستان کې د یوه آزاد نیول شوي خبریال د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. د امریکا حکومت په یوه نوي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې تیر کال د وړم کال په پرتله د کوکنارو کښت کم شوی دی. دا راپور د سپینې ماڼۍ لخوا د مخدر موادو د کنټرول د پالیسي دفتر پرون خپور کړ. په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې په 2013 میلادي کال کې پر 221000 هکتاره ځمکه کوکنار کرل شوي وو، او په 2019 میلادي کال کې د کښت اندازه 1600 هکتارو ته راکمه شوې وه، خو د خالصو تریاکو تولید 20% زیات شوی دی. د سپین ماڼۍ د دې ځانګړي دفتر په راپور کې ویل شوي چې په افغانستان کې په 2019 میلادي کال کې 6200 ټنه اپیم تولید شوي دي. په راپور کې ویل شوي چې په مارکیټ کې د اپیمو د نرخ د ټیټېدو له امله د کوکنارو کښت کم شوی، خو د شي هوا او ښه کښت له امله د خالصو اپیمو تولید زیات شوی دی. د مخدر موادو کاروبار په افغانستان کې د جګړې د تمویل اساسي عامل بلل کېږي. د غربي رسنیو په حواله وسوال طالبان د کوکنارو د کښت او د مخدر موادو د قاچاق له لارې ډېرې پیسې ترلاسه کوي. د افغانستان حکومت تر اوسه د سپینې ماڼۍ د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي. د هرات د پولیسو د ځانګړي عملیاتي قطعي قمندان څارنمن احمد شاه جلالي ووژل شو. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې پر څارنمن احمد شاه جلالي پرون ماښام د امنیتي تلاشي له یوې پوستې د تېرېدو په وخت په تېروتنه ډز شوی دی.
ولی هرات ضمن اینکه
این گویدا در تخبیه کردن و تسلیت گفتن دیوی ده هرات ولی ده پیش غندلی او پدیار ده هر ارخیز سرین لپاره یو پلاوی گماره لیده. ده هرات ده ویلی ویان زیاد تکره چی ده پولیس و ده قماندان پر شخصی موتر که سپور و او ده هرات شار ده دولسه مناهی ده نوابات پر سیمه که وشل شویده. د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې دوه کوچنیان وژل شوي او درې ټپیان شوي دي. د جوزجان امنیه قمندان عبدالواحد بیجدان ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه پرون د درزاب ولسوالۍ په مرکز کې شوې ده. درزاب ولسوالۍ څلور میاشتې مخکې وسلوالو طالبانو نیولې وه. د جوزجان امنیه قمندان د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې وسلوالو طالبانو هغه مهال درزاب ته د تګ راتګ پر لارو امنیتي ځواکونو ته ماینونه ایښو چې تر اوسه نه دي پاک شوي. د امریکا د متحده ایالاتونو دوه جګپړي چارواکي وروسته تر دې له دندو ګوښه شول چې دوی په سنا کې د ولسمشر د استیزا د محکمې پر مهال شاهدي ورکړې وه. ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته سنا له لګېدلو تورونو برات ورکړ. الکساندر وینمن چې د ولسمشر ټرمپ او د اوکراین د ولسمشر ترمنځ د ټلیفوني مکالمې شاهدي ورکړې وه، پرون د امریکا د ملي امنیت په شورا کې د اوکراین د چارو د متخصص په توګه له دندې ګوښه شو. د وینمن مدافع وکیل وویل چې دا یو انتقام و چې واخیستل شو. په ورته وخت کې ګورډن سونډلاند چې په اروپایي ټولنه کې د امریکا سفیر دی ویلي دي چې ده ته ویل شوي دي چې ولسمشر ټرمپ غواړي دی بیرته امریکا ته ورشي. ګورډن سونډلاند هم په اساسو جرګه کې د ټرمپ پر ضد شهادت ورکړی و. د امریکا په سنا کې د چهارشنبې په ورځ ولسمشر ټرمپ برات ترلاسه کړ. د خبریالانو د ساتنې کمیټې له تاجکستانه غوښتي دي چې خپل واک خبریال دلیر شریفوف سمدستي له بنده خوشي کړي. دې کمیټې هغه تورونه بې بنسټه بللی دي چې پر شریفوف پورې شوي دي. د خبریالانو د ساتنې کمیټې د آسیا او اروپا د کارونو همغږي کوونکي ګلنوزه په یوه خبرپاڼه کې ویلي دي چې د تاجکستان چارواکو تقریبا د ټولو بې پرې انتقاد کوونکو غږونه غلي کړي او چا چې غږ پورته کړی له هېواده یې شړلی. د دې په باور د شریفوف نیول هم په تاجکستان کې دننه د څو هغو ګوتو په شمېره پاتې رسنیو د غږ د غلي کېدو په معنا ده. د شریفوف خپلوانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د جنوري له 28مې را په دیخوا شریفوف په توقیف کې دی. په پلازمېنه دوشنبې کې پولیسو د هغه کور تلاشي کړی، د هغه کمپیوټر او کتابونه یې له ځان سره وړي دي، او لوی څارنوالي وروسته وویل چې شریفوف قومي، نژادي او مذهبي تعصب خپراوه. د کاسو نوی سرریاسم ویلی چې له سربیا د مالونو پر واردولو جنجال پاراون کې ګمرکي تعرف لمن چوړي دواړه هیوادونه تر نړیوال فشار لاندې د ډیپلوماټیکو اړیکو د ټینګولو هڅه کوي. خو د کاسو نوی سرریاسم البین کورتی خبرداری ورکړی چې یوازې هغه سل په سلو کې تعرفه چې دوه کاله مخکې لګول شوې لرې کولی شي. ښاغلی کورتی د ازادي راډیو د کاسو څانګې ته پرون وویل دی وایي موږ له سربیا سره د اصولي خبرو ملاتړ کوو. زه باور لرم چې موږ په خبرو کې د بل وار ناکامۍ بیا نشو پرې کولی. زه باور لرم چې کاسو او سربیا دواړه به له اروپایي ټولنې سره د خبرو لپاره اجنډا او کاري چوکاټ تیار کړي. کاسو پخوا د سربیا یو ولایت و خو په 2008 میلادي کال کې خپلواکي اعلان کړه چې د نړۍ 113 هیوادونو په رسمیت پیژندلې ده خو سربیا یې نه مني. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو د راپورونو په برخه کې به ورشو د افغانستان د انتخاباتو جنجال ته یا د انتخاباتو د نتیجو د اعلان ځنډ مسلې ته. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې دوی د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون د پریکړو هرکلی کوي او پریکړې به یې عملي کړي. خو تر اوسه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون خپل پریکړه له خپلواک کمیسیون سره نه ده شریکه کړې. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ازادي راډیو ته ویلي چې خپل پریکړه به د پنځشنبه پورې کمیسیون ته استوي. مخکې دا خبره کړې وه خو تر اوسه پورې دا کار نه دی شوی. موضوع رحمت الله افغان سره لیده. افغان صاحب په دې برخه کې نوی څه دي؟
بل شبر صاحب لکه تا چې یادونه وکړه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دوی لومړني کارونه پیل کړي دي. په لومړني کارونو کې تحلیل او بررسي ده. دغه کمیسیون وایي مرزا محمد حق پرس ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د شکایتو کمیسیون هغه د استنافي پریکړو وروستی راپور د انتخاباتو کمیسیون ته نه ده سپارلی.
کمیسیون خپل چمتووالی نیولی دی او په دې برخه کې د دوی ټولې فیصلې دغه څخه ډاونلوډ شوي د ویب سایټ څخه او د تحلیل تجزیې کمیټې خپل کار را پیل کړی چې خوشبختانه مکرماتي کارونه هم سرته رسېدلي دي او موږ منتظر یو هر وخت شکایتونو ته د رسیدګۍ د کمیسیون فیصله په رسمي بڼه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورسیږي. دغه وروسته به د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون په ټوله هیواد کې د شکایتونو د رسیدګۍ د کمیسیون د فیصلې مطابق وشمارو تفتیش پیل.
شبر صاحب دغه داسې حال کې ده چې د پنځشنبه پر ورځ د شکایتونو کمیسیون وویل چې دوی خپل پریکړه د څو ورځو کې یعنې د پنځشنبه پر ورځ یا د شنبه پر ورځ باندې انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته سپاري خو لا هم دغه پریکړه نه ده سپارل شوې. بله شبر صاحب.
بله افغان صاحب په دې برخه کې تاسو ته توضیح در نه کړ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چې ولې تر اوسه پورې د شکایتونو د خپلواک کمیسیون پریکړه ځنډیدلې.
شبر صاحب په دې اړه باندې دوی معلومات ور نه کړل خو دومره وویل چې د انتخاباتو موضوع لکه پخوا هم چې ځینې وخت له خنډو ځان سره مخامخ کېدله. ځینې وخت په ټاکلي وخت باندې راپور لیو کمیسیون د بل کمیسیون ته او له بل کمیسیون لومړي کمیسیون ته نه سپارل کېده. ده هم درنګ وویل چې تر اوسه پر لامل معلوم نه دی خو ممکن په رسمي ډول د نن ورځې تر پایه نن ورځې په اوږدو کې هم سبا ورځ دغه راپور وسپاري. خو دوی په دې اړه باندې دلیل ونه ویل. شبر صاحب موږ تاسو تحلیل هم دا ده چې ځینې وخت انتخاباتي مسائل چې ډیر زیات له ستونزو سره مخامخ کیږي هغه د محلويش مطابق چې ټاکل شوی یو کمیسیون خپل پریکړې وکړي یا غو پایلې اعلان کړي په خپل وخت دغه نه دي سوي. نو دا هم کېدای شي دغه پخوانی ستونزو یو سلسله یو کړای وي.
خپل د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په دې برخه کې څنګه دی ویلې چې د ځنډ علت شری آیا کوم خنډ شته او کنه کوم نور دلایل؟
نه تر اوسه پورې داسې دقیق ونه ویل. د ځنډ لامل په اړه باندې هم معلومات ور نه کړل. دوی ویل چې ورځې لومړۍ یعنې ورځ ده کېدای شي د ورځې په اوږدو کې یعنې 12 بجې یا 1 بجه 2 بجې په دې اړه باندې موږ ته راپور وسپاري. دوی ته مو وښوده چې ممکن نن ورځ اوسي خو دا چې تر اوسه پورې نه ده سپارل شوی په دې اړه باندې بشپړ وضاحت او توضیحات ور نه کړل.
افغان صاحب مننه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پورې په منځني سپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولای شي. د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو اوس به د کابل د نن ورځې د ورځپاڼو پاڼې راوړو. کابل چاپ د نن یو ورځپاڼو له نورو مسایلو سره په خوا کې د افغانستان د جګړې او سولې په اړه لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. دغه ورځپاڼو ته رحمت الله افغان کتنه کړې.
ویسا ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې له چارواکو پوښتنه کړې، افغانان به څومره نور کلونه جنازو ته اوږې ورکوي؟ وړاندې په سر مقاله کې د افغانستان د بشري حقونو هغه کلنی راپور ته اشاره شوې چې په تیر میلادي کال کې په جګړو کې شاوخوا 1000 عامو افغانانو ته مرګ ژوبلا وخت ده. د لیکوال په باور که د دې جګړې د زیانونو او مصیبتونو ټول اړخونه له بشري زیانونو تر معنوي او مادي نورو زیانونو پورې وارزول سي، بشپړه معنا یې د ولس تدریجي وژل دي. سر مقاله کې یادونه سوې سوله افغان ولس ته د ژوند، ابرو او بقا په معنا ده، او د دې لعنتي جګړې دوام د مرګ، بې پتی او ذلت نه پرته بل هیڅ نوم نه لري. د سر مقاله په پای کې راغلي، هغه څوک چې سوله ځنډوي او سوله د خپلواک او امتیاز سره غوټه کوي، د جګړې د دوام او د هغو ټولو بدمرغیو پایلو پړه به پر وګو وي. د دنیا ورځپاڼې د سر مقاله نوماندې یوازې افغانان کولای سي چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه ختمه کړي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي، د افغانستان او امریکا خلک د افغانستان د جګړې ختمول غواړي، هغه جګړه چې د امریکا له 60 کلونو حضور سره سره اوس هم په شدت روانه ده. د لیکوال د معلوماتو له مخې امریکا په افغانستان کې د دوی یعنی امریکایي چارواکو پوینه د تروریزم پر ضد جګړه مخې ته وړي، او طالبان بیا له افغانستانه د امریکا وتلو لپاره جګړه کوي. د سر مقالې لیکوال وړاندیز کوي د دې لپاره چې روانه جګړه ختمه سي، په افغانستان کې انسان وژنه پای ته ورسیږي، نو لازمه ده چې د جګړې ښکېلې خواوې د سولې خبرو ته کښېني، چې د لیکوال په باور افغانان د جګړې د ختمېدو وړتیا لري. انیس دولتي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي، افغان امنیتي ځواکونه د هیواد ساتونکي دي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سې شنبې په ورځ کانګرس ته په وینا کې یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي عسکرو په وتلو ټینګار کړی. په سر مقاله کې راغلي، له 2014 کال راوروسته افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د هیواد امنیت ساتلی، او په هغه وخت کې افغان ځواکونو ته د دغې دندې د سپارلو په اړه بېلابېلې څرګندونې کېدې، خو دوی خپله وړتیا ثابت کړه. د سر مقاله په پای کې راغلي، دا چې جګړه ورځ تر بلې پیچلې او پراخیږي، نو اړتیا ده چې افغان ځواکونه په پرمختللیو هوایي او دفاعي وسلو مجهز سي، څو له خپلې خاورې دفاع وکړي.
دو سوان هم شاهین قولی اردووی چې د افغانستان په شمال کې د نامنو سیمو د امن کولو لپاره نوې تجربه پیل کړې، او د سیمه ییز یا محلي اردو لپاره سرتیری جذبوي، او په دې ترڅ کې شاوخوا 1.5 زره کسان روزلي دي. مجیب حبیبزی له مزار شریف راپور لري.
د افغانستان په شمال کې امنیتي چارواکي وایي چې په شمالي ولایتونو کې د امنیت د ښه ټینګښت لپاره یې سلګونه تازه دمې ځواکونه د سیمه ییزې اردو په چوکاټ کې جذب کړي دي. په شمازون کې د 209 شاهین قول اردو ویان حنیف رضایی ازادي راډیو ته وویل چې دا ځواکونه په ولسوالیو کې د محلي کسانو له منځه جذب شوي، او له یوې دورې پوځي زده کړو وروسته د امنیت ټینګښت لپاره خپلو اصلي سیمو ته استول کیږي.
جذبشان که اینا یک دوره دوره نظامی رستری کردن، بعد دوباره در محلشان اینا تحت نظر فرمانده های اردوی ملی استخدام میشن و هم از خود محل هستن.
ده شاین قلدو چرباکی وایی چه تردمه یه 1440 تنه په 12 ټولیو کې د محلي سیمایي اردو لیکو ته جذب کړي، او کابو 400 ځواکونه لشپګو میاشتو پوزي زده کړو وروسته د دولت ضد وسلوالو سره د مبارزې لپاره د شمالي ولایتونو مختلفو برخو ته استول شوې دي. د دغه قول اردو د ویان په خبره چې د سیمایي اردو ځواکونه عملاً د سمنګان ولایت په روی دواب ولسوالۍ کې، د جوزجان ولایت په مرکز، او د سرپل ولایت په سوزمقلي ولسوالۍ کې د دولت ضد مخالفینو په وړاندې جنگيږي، او لای یادو سیمو سره د دوی د بلاتیا له وجهه د امنیت په ټینګښت کې ماسر واقع شوی دي. هغه بیا د سیاسي او پوځي چارو کتون کې باور لوي چې سیمه ایز اردو هغه محل په ولسوالیو کې د امنیت ښهوالي ته ماسر تمامیږي چې ځواکونه یې د پخوانیو جهادي ټوپک سالارانو او یا هم د طالبانو له تسلیم شویو ځواکونو څخه نه وي جذب شوي. ادیب غیاسي یو له همدې کسانو دی.
اردوی محلي د
سیمه ایز اردو پا هغا صورت که معصر ده چه ده مسلکی کسانا و ده ملی اردو ده قماندانان و لخواه مشری باشی. ده محلی اردو زواکونه چه جسب کیگی باید ده طالبان و پخوانه و جنگیلی مجاهدین ده